Adiós.
سلام نن د جولای درويشتما او د زمري ریاست میشتې لومړی نیټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیله په لنډو خبرونو کوو ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیل شي د متحده عرب اماراتو د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال شوې ده د راپور له مخې د دې بسونو تګ راتګ به د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر محمد صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي تېره اونۍ په کابل کې وو او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسایلو خبرې کړې د قرقیزستان ولسمشر وایي هیله من دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان په برخه کې خپل اقدامات په همغږۍ ترسره کړي انټرفاکس خبري اژانس پرون د قرقیزستان د ولسمشر صدیر جباروف له قوله خبر ورکړ چې پرون د جولای په 22مه یې ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د اټکل وړ نه دی او د ثبات لپاره یې باید هڅې ترسره شي تمه ده چې د جولای په 23مه او 29مه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې قرقیزستان یې همغړی دی د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وشي د انګلستان پخوانی توپ اچونکی جناتن ټراټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په روانو لوبو کې له ملي لوبډلې سره یو ځای شي دا لوبې د اګست په 9مه په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18مې نېټې پورې به دوام وکړي چې په ترڅ کې درې ورځنۍ او 15 شل ورځې لوبې په پام کې نیول شوې دي روسیه او اوکرایني چارواکو په استانبول کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو اړوند موافقه لاسلیک کړه دا د موافقې په اساس اوکراین کولی شي چې خپله غله بهر ته صادره کړي څو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو رامنځته شوی بحران ته د پای ټکی کېږدي د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د اوکراین د تاسیساتو وزیر الکساندر کوبراکوف ته د موافقې اړوند جلا اسناد پرون له ملګرو ملتونو او ترکیې سره هم لاسلیک کړل د پرونۍ موافقې په اساس د اوکراین په بندرونو کې بند پاتې 22 میلیونه ټنه غنم او نور غلجات اوس په هر ته صادرېدلی شي او د ایران په مشهد ښار کې چارواکو پرون یو شمېر میندې چې د خپلو ماشومانو د کراتې مسابقې د لیدو لپاره تللې وې لوبغالي ته پرېنښودلې امنیتي چارواکو د دې میرمنو مخه د هغه وروستي فرمان په اساس ونیوله چې ښځې په ایران کې لوبغالو ته له ننوتو څخه منع کوي په هغو ویډیوګانو کې چې پرون د جولای په 22مه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې امنیتي مامورین په داسې حال کې لیدل کېږي چې د لوبغالي په وره کې د دې میندو مخه نیسي او کله چې دا ښځې اعتراض کوي امنیتي چارواکي ورته وایي دوی هغه فرمانونه تطبیقوي چې سپورت وزارت موینیت د ټول هیواد په کچه سپورتي لوبغالو ته استولې دي د خبری مجلې په پاتې برخه کې به واورئ د طالبان حکومت استرالیا خبریاله چې تیره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورن کړه
دغه ادبیات عکس العملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس
د کونړ قومي مشرانو او دیني عالمانو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي
دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي
او راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبانو حکومت استرالیا خبریاله چې تیره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورنه کړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې لین اوډینیل ته به بیا هیڅ کلام افغانستان ته د سفر اجازه ورنکړل شي خو میرمن اوډینیل له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي وو چې بیا به هیڅ کله افغانستان ته ستنه نشي په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر په یو بیان کې چې لهجه یې ډېره تنده وه، استرالیایي خبریاله لین او ډونل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او ویلي کل طالبان به د خبریالانو په نامه د استخباراتو مامورین په خپل هیواد کې پرېنږدي. د طالبانو استخباراتو میرمن او ډونل د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې ونیوله. هغې وروسته ادعا وکړه چې طالبانو له دې وغوښتل چې د خپلو څو پخوانیو راپورونو له کبله بښنه وغواړي که نه زندان ته به واچول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي دي چې د استرالیایي خبریالې غوښتل په افغانستان کې د نظام پر ضد پروپاګند وکړي او کوم استخباراتي ماموریت ترسره کړي چې د ده په وینا له هېواده شړل شوي او نور به د اباد لپاره افغانستان ته نه راپرېښودل کېږي. لین او ډونل یوه ورځ وروسته تر نیول کېدو د جولای په شلمه له افغانستانه ووته او پاکستان ته ولاړه. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پر فارن پالیسي آنلاین په یو مطلب کې ولیکل چې له دې وروسته به هیڅکله نه دا او نه نور لویدیځ خبریالان هم افغانستان ته ولاړ نه شي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنو له دې پیښې وروسته سخت غبرګون وښود. پرون ماښام د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ له طالبانو وغوښتل چې د رسنیو پر ازادۍ بریدونه سمدستي بند کړي. د ټولنې په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د طالبانو چارواکو میرمن او ډونل ګواښلې او په زور یې مجبوره کړې چې خپلې څو لیکنې بیرته واخلي. همداراز د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ ور مورز وویل طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د ځورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارتینز د لا سیرا وویل د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. لین او ډونل په تیرو نږدې دوو لسیزو کې له افغانستانه راپورونه ورکول. هغې په کابل کې د اسوشیټیډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو د دفترونو د مشرې په توګه کار کاوه او اوس مهال د فارن پالیسي مجلې لپاره راپورونه برابروي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت استرالیایي خبریاله لین او ډینیل په جاسوسۍ تورنه کړې ده. میرمن او ډینیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو استخباراتو ونیوله او یوه ورځ وروسته د جولای په شلمه له افغانستان ووته. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د خبریالانو فدراسیون له مرستیال مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د پرونی ټویټ د لحن په اړه ترې پوښتلي دي.
زه فکر کوم چې د ښاغلي مجاهد د ټویټ ادبیات ډېر تند ادبیات دي، له عصبیت نه کار پکې اخیستل سوی ده او دغه ډول څرګندونې د یوه دولت یا د یوه رژیم د ویان لخوا نه د ټول دولت دغه موقف او رسمي نظر په نمایش ږدي، سره له دې چې زه مطمئن یم د دې ټویټونو تر شا به د هیڅ یوې څارنوالۍ تحقیق او د هیڅ یوې محکمې حکم نه وي موجود. اما متاسفانه زه فکر کوم چې دغه ادبیات عکس العملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس.
ستاسو په نظر کوم دلیل کولای شي چې یو خبریال یا یو خبریاله په دې رقم سره په جاسوسۍ متهمه کړي پرته له دې چې هیڅ ډول اسناد هم وړاندې شي؟
کوم مسله چې د یو خبریال یا یو خبریال په جاسوسۍ باندې متهمولی شي، دلته باید کره اسناد موجود وي، کره تحقیقات وي، کره رپورټونه موجود وي او په دوی باندې عملا داسې اسناد ثابت شي چې دوی د یو هیواد د ملي منافعو ارزی تمامیت په ضد باندې کار کوي، یا دوی د دغه هیواد وسلوال پوځ د مهمو زیرمو د تثبیت لپاره په غیر قانوني شکل باندې اقدام کوي، او هغو مواردو ته د لاسرسي دروازې هم قوانینو بندې کړي. دغو مواردو کې کیدلی شي چې سړی ورته ووایي چې دا په دې باندې جاسوسي تور ولګېږي، او تور کله چې لګېږي یا اتهام کله چې لګېږي هغه باید د قانوني مجرا او له طریق نه طی مراحل سي او هغه مرحله قانوني مرحله خپله طی کاندي، پولیس، استخبارات، وروسته څارنوالۍ تحقیقات وکړي او محکمه پرې باندې حکم وکړي. زه په دې مطمئن یم چې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد د ټویټونو تر شا داسې کوم حکم موجود نه دی، یوازې هغه عصبانیت موجود ده چې د خبریال میرمنې د ټویټونو په مقابل کې د سبانی سوې دا او دغه ټویټ یې کړی ده. که چیرې دا رښتیا په دې باندې دغه تورونه ثابت شوي وو، بیا نو زه ورته پیشنهاد کوم چې دغه جرایم چې دوی اتهام لګوي چې ترسره شوي دي، د دې جزا یو ټویټ معذرت نه ده. هغه د افغانستان قوانین د هغو لپاره ځانګړي احکام لري، هغه ولې تطبیق نه شول؟ نو نه تطبیق د هغو قوانینو یا د احکامو د هغو قوانینو دا په صراحت راښیي چې دا تور هم یو واهي تور ده.
او رسې پښتنه بومیا صاحب چې آیا دا پیښه به په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نړیوالې رسمیت پیژندنې ته جدي اړتیا لري، له افغانستانه د نړیوالو رسنیو او خبریالانو د راپور ورکولو پر بهیر ناوړه اغیز ونه کړي؟
زه فکر کوم چې هغه مسایل چې د طالبانو په مزاج برابر نه دي، نړیوالې رسنیو نړیوال خبریالان که هغه راپورته کړي او بیا دوی دغسې په بنسټ تورونه پرې باندې لګوي، دا به د دې لامل شي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د حالاتو نه ځان لرې کاندي. زه فکر کوم دغه اعمال چې اوس دوی ترسره کړي ډېر شبیه دي د همسایه هیواد ایران هغو کړنو ته کوم چې دوی د نړیوالو رسنیو نړیوالو خبریالانو په وړاندې ترسره کوي. او دا د پولیسي نظامونو یو اصل ده چې څنګه خبریالانو رسنیو ترمنځ یو ویره خپره کاندي چې دوی بیا اقدام دې ته ونه کړي چې ګواکې رښتینی رپورټونه وکړي. نو داسې معلومیږي لکه د موږ همسایه هیوادونه چې د مطبوعاتو په برخه کې د غلطو مشورو د افغانانو ضد مشورو ماشینری ډېرې کلکې فعالې شوي.
د افغانستان د خبریالانو فدراسیون مرستیال ضیا بومیا و چې د طالبانو حکومت د هغې دا په اړه خبرې کولې چې آسټرالیایي خبریاله لین اوډینیل په جاسوسۍ تورنه کړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر طالبانو یو ځل بیا غږ شوی چې د نجونو ثانوي ښوونځي پرانیزي. په کونړ کې پرون په یوه لویه غونډه کې قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه. د مشرانو ټینګار وکړ چې نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی. په دې اړه تفصیل په راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرون په یوه لویه غونډه کې چې د طالبانو ځینو مشرانو هم پکې ګډون کړی و، د افغان نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو غوښتنه وسوه. په غونډه کې یو قومي مخور او دینی عالم مولوي سید ولی الله ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ټولنې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دینی عالم له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو څرګندونو په اړه نور وضاحت هم ورکړ.
یو اسلامي دولت خزینه ډاکټرۍ ته ضرورت لري، یو معلمې زنانه ته ضرورت لري، حتی په ځینې اوقاتو کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري، یا د ټول ارګانونو چې دي دې ته ضرورت دی چې باید تعلیم وکړي. دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي.
مولوی سید ولی الله په غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان باید افغان نجونو ته د اسلامي اصولو او حجاب په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په کونړ کې د دینی عالمانو، مشرانو او مخاورو د هغې غونډې کلک ملاتړ او هرکلی کوي چې په کې لشپږم ټولګي د پورته نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه سوې ده. د ښاغلي کرزي په ټویټ کې راغلي چې دای د هیواد پرمختګ او آبادی د نجونو او هلکانو له تعلیم سره تړلی بولی، او د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې په دې اړه د هیواد د عالمانو او مشرانو غږ ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. پر عامو افغانانو او قومي مشرانو سربیره د طالبانو ځینو مشرانو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو معین شیر محمد عباس تنگزي هم د نجونو د تعلیم په پلوي یو لړ څرګندونې کړي او زده کړې د نجونو اسلامي حق بللی دی، خو د طالبانو چارواکو د دې حق د مخنیوي لپاره واضح دلیل نه دی بیان کړی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم بلل شوي، خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې دا بلنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هندي رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې هیواد یو جګپوړی چارواکی به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي.
هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په جوړیدونکو کانفرنس کې به هندستان هم ګډون وکړي. هندی رسنیو د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم دا غونډه ځکه مهمه بللې چې د دوی په باور پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو د یو کال له تېرېدو وروسته جوړیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ د شلو هیوادونو او د څو نړیوالو ټولنو پلاوی برخه واخلي او د افغانستان امنیتي وضعیت او بشري بحران به وڅېړل شي. هندای ژورنالیست او شنونکی انند سهای چې د افغانستان په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی وایي د تاشکند په غونډه کې د هند ګډون د ښایي چې نوې ډیلی غواړي له طالبانو سره نږدې اړیکې وپالي او په نویمه لسیزه کې د طالبانو له لومړي حکومت سره په اړیکو کې تیروتنه تکرار نکړي.
هند له خپلو پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه کړې ده. هغه مهال چې طالبان د مجاهدینو د حکومت له پرځېدو وروسته واکمن شول او هند له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لرل، خو د روان کال په پیل کې هند د سیمې د استخباراتو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و چې ازبکستان هم برخه پکې لرله. بحثونه اوس پر افغانستان متمرکز دي. کله چې د تروریزم یا د سیمې د ثبات خبره کېږي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو تر ضربین لاندې وي.
ښاغلی سهای زیاتوي چې افغانستان د هند نږدې او پخوانی ملګری هیواد دی چې نن له قحطۍ او نورو ستونزو سره لاس ګرېوان دی او هند غواړي مرسته ورسره وکړي. سهای افغانستان ته د هند لخوا د غلې مرستې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې نوې ډیلی غواړي په افغانستان کې خپل حضور وساتي، خو نه د سفیر په کچه، نو ځکه یې کابل ته یو ډیپلومات استولی څو له افغانستان سره د هند د مرستو چارې همغږي کړي. د نوموړي هندي شنون کې په باور تر اوسه څو هندي پلاوی افغانستان ته تللی دي، خو دواړه خواوې نه غواړي چې په اړه یې تبلیغات وشي. د افغانستان د امنیتي وضعیت او اقتصادي پرمختګ په نوم له دې کانفرنس وروسته د جولای په 28مه او 29مه د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه هم په تاشکند کې په پام کې ده چې به له شکه د افغانستان مسایل به پکې مطرح شي. په دې سازمان کې افغانستان د څارونکي موقف لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلابونه د پنج شنبې په مازدیګر د سختو بارانونو د ورخت په پایله کې راوتلې دي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن، مسوي او تیتین کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنجشنبې پورس باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي. ځینې قریاجاتو مالي او جاني تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتره سره قرآن شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي. 3000 میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او 3 زنانه شهیدان شوې دي.
همدارسته ورس د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي دوه کورونه سرک او د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو ښځه وژلې او په سلګونو جریب ځمکه او باغونه لمنځه وړي دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کولتن درې او د تیتین په درک د کولتن د درې مربوط یو زنانه هغه شهید شوه ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړه توګه سره خراب شوه. یو څه خلک زخمیان شوه دي. لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوه دي. څه حیوانات مړ شوه دي. نو د خلکو ته توانونه ورته رسیدلي. د منډول لوسوالۍ کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان رسیدلې ده.
پورا شپار سورزی وړاندې د نورستان وامه ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاخ میاشتې په لومړۍ شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لا مرستې نه دي شوي چې پکې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجلې ته غواګیاست. د خبرونې په پاتې برخه کې به واورئ چې د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي د کورونا په پیښو کې 10% ډیروالی راغلی. د دې ترڅنګ د لوګر د خلکو غوښتنه او د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي هم درسره شریکوو.
له خبرونو ورآخوا،
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي د کورونا په مثبتو پیښو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې 10% زیاتوالی راغلی، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د فبروري له میاشتې له پیله تر دا مهاله د دې ناروغۍ په ګراف کې د کموالي خبره کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې روغتون مسؤل زلمی رښتینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ورځني ډول له دوو تر دریو پورې ناروغان بستر کېږي.
تیرو دوو میاشتو د ناروغانو په ګراف کې لوړوالی راغلی. له شپږ 500 نه تر اویا پورې ناروغان لرو. دا د دې ښکارندوی کوي چې 10% ګراف لوړ شوی دی.
د ښاغلي رښتینی په خبره دوه میاشتې وړاندې په دغه روغتون کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمېر 550 کسان و، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا په ټول افغانستان کې د دغې ناروغۍ د کمېدو خبره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په یو روغتون کې زیاتوالی راغلی وي، خو په ټول افغانستان کې د کورونا پیښې د تیر فبروري میاشتې راهیسې کمې شوې.
د تیر په نسبت اوس ډېر زیاتې واقعات کم شوي دي. که به دغه واقعات په اونۍ کې د فبروري په میاشت کې یا هم جنوري په میاشت کې ډېر زیات و، اوس دغه واقعات په اونیز ډول باندې 350 څخه تر 350 شاوخوا په منځ کې وي. په تیرو 24 ساعتو کې چې کوم یو سیمپلونه مونږ اخیستي دي، په هغې کې تقریبا یوازې 111 واقعات مثبت دي. ان نسبت مخکې ته ډېر زیات کم شوي دي.
له بلې خوا یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي خلکو کورونا له یاده ویستلې او د دې ناروغۍ په وړاندې دومره جدي نه دي. 25 کلنه منیجه چې د بامیانو ولایت اوسیدونکې ده وایي له هغې وروسته چې کور ته مېلمانه راغله نوموړی ناروغه شوه.
روزهای اول که من در کرونا مبتلا شدم،
کلا چیز کرونا و نیولم نو تبا او سردرد می کم و خو روز بیا زیاد شو او لحق روز چیز لدغ نروغی خشوم و سبی حوصله شویم او در ضعیفی احساس کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي روحلا تلاش بیا له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي.
په افغانستان کې خلک دغه ویروس سره ډېر سطحي برخورد کوي او اصلا هېڅ صحي لارښوونو ته پام نه کوي، او له همدې کبله زموږ په لسګونه هېوادوال په دغه ویروس هره ورځ اخته کیږي او همداراز لسګونه ته نور خپل ژوند له لاسه ورکوي.
له دې ټولو سره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په وروستي راپور کې ویل شوي چې د 2020 کال د جنوري له 3 د 2020 کال د جولای میاشتې 23 پورې دغه وایروس باندې 104,098 کسان اخته شوي چې 2020 وژلي. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان ویل شوي چې د 2020 کال د جولای تر 18 پورې شاوخوا 6 میلیونه دوزه واکسین تطبیق شوی.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د عباسیانو د دورې د نوموتي قومندان ابو مسلم خراساني زیارت چې یو مهم تاریخي ځای دی په اساسي ډول ورغوي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی.
د لوګر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې 1400 کاله لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ ایښودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1340 څخه تر 1550 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلي اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 150 یا 200 کلونه شو خوبه کیږي کنه، او دا چې دا بخید نړیدو په حالت کې ده. دا غوښتنم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یو کی د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنم ده چې جوړ کی.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وای خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړیدو وشغوري خو اساسی جوړول لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتل چې خراب شوی لوڅ کړی نه دا یو نور خراب شوی نه دا په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتل نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کړي ان شاء الله کار په وکړ دا یو تاریخي جای ده تاریخي اثر لري
د لوګر د برکی برک اوسیدون کې وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدون کې ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه منه څلور منه وړه به راوړه دلته به پتیرې پخولې ارغستلې به پخول وریځې به پخولې خلک به هم راتلل ختمونه به کول اوس هغه شی هم بیخي نشته د زیارت رنګ نور کړه فقط همدا خلک به سپینګیری لار از جوه نه سپینګیر اتله خلک براتله مریضان براتله دلته به کور دتی ورک بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري خو نیوکه کوي چې په تیر دوه لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار او ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
خو موږ وزارت نه پیشنهاد کړی ده یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې څلور تاریخي آبادې دغه شي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې دې ثبت کړي راجستري کړي او امید انشاءالله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي آبادې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبادې هم څنګه چې دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونډه درلوده د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار سره شریکوي.
ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کاناډا پر حکومت هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغانانو د مهاجرت پروګرام د څرنګوالي په اړه دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له دولت یا هم غیر دولتي مؤسسو سره کار کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په کاناډا کې فدرال محافظه کارو له لیبرال حکومت غوښتنه کړې د هغو افغانانو شمیر زیات کړي چې کولی سي د کډوالۍ د یو ځانګړي